Vorstellung.
Stasi Pairam, Stasi Nazar.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې ویان دوی طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمدسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنیف څخه خبر شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر ترک اندېښنې بیان کړي. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي دي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تېره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره دا قانون په څلورو فصلونو او پنځه د شو مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړ. همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې بیلابیل غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو ویان دا غبرګونونه بې ځایه بللي دي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله له افغانستان سره 100 میلیونه یورو، چې شاوخوا 111 میلیون ډالر کېږي، بشري مرسته کړي. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی دا مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې. اروپایي ټولنې ویلي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 ټنه د ژوند ژغورنې توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف پرون کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وایي چې د کامرون په پلازمینه یاوندی کې دغه غونډه دوه ورځې دوام کوي. متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت کړی. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې شاوخوا 40 هیوادونو سره تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاحکار مک ماستر وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ مسؤول دی. ښاغلی ماستر پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ له طالبانو سره منلې وه چې د 2020 کال په مې میاشت کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، چې بیا د جو بایډن حکومت دا نیټه د همغه کال د اګست د پای نیټې ته وغځوله. مک ماستر له 2010 کال تر 2013 کال پورې د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار و چې اوس مهال تقاعد دی. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په خپله ټرمپ د اګست په 26 د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړۍ چاودنې د درېیمې کلیزې په مراسمو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د اوسني ولسمشر جو بایډن او د هغه د مرستیالې کاملا هارس غاړې ته واچوله. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرستیال ولسمشره کاملا هارس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا له سی این این ټلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هارس د ولسمشر جو بایډن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړۍ مرکه وي. سی این این وایي هارس او والز به جورجیا ته، چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی، د سفر پر مهال دا مرکه وکړي او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت شپې په 9 بجو خپره شي. جمهوري پال ګوند تل انتقاد کاوه چې میرمن هارس له انتخاباتي کمپاینونو د بایډن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضریږي. کاملا هارس تر اوسه کومې خبرې غونډې ته هم خبرې نه دي کړې.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کینن او زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی
د دوی د ژوند سمره یو لور وا خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبور یې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړې بل چیرته واده وکړې چې سره مجبور کیږي چې ستانغه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشکاله لزان سره ولري
و مو ورېدل چې د افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې کونډې خځې د دوی له خوخه پراته لیورته نکاح کیږي دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی
دا باید یو سپینګری تکینی په جبری او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی قدر من اردونکو د افغانستان د یو شمیر کلیو او باندو د خلکو په خبره د دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو لیورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي او چته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوي دي دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي له بل لوري څخه په کور کې د لیورې لخوا دې ته مجبوریږي چې د دوی له خواښې پرته نکاح ورسره وکړي د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونځي لیورې ته نکاح کیږي
او څه چې ما په خپل سترګو لیدلی دا چې کونډه خزي معمولا په افغانستان کې د تا مجبورې کیږي چې خپل لیور او یا د سه کومبل کاسته چې د دوی په ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې وسی له دوی د خپلوان څخه دی غوي سره باید دوی نکاح وکړي یو دلیل دا کېدلې شي چې کله چې دا کونډه خزي خپل خاوند له لاس ورکړي دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي دا هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپل کورنۍ کې د خپل کورنۍ د غړو سره مثلا خپل لیور سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي دلیل دا چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي اما دې ته فکر نه کوي چې دا کونډه خزا خپل ځان حیثیت لري یو عمر لري چې باید خپل خوخه هغه ژوند وکړي حتی کولی شي هغه خزا کنه غواړي یو بل واده هم خپل ژوند کې ولري کولی شي خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي اما ګم په ډیره کورونه کې د اجازه نه ورکول کیږي ورته ویل کیږي چې باید د لنګ دي خپلوان یا د خپل لور سره نکاح وکړي تر سوچ دی هغه د عزت سره هم یعنی دوی یعنی عزت یو کولی شي وساتي او تر نه ساتنه وکړي دا مسله په افغانستان کې په ټول ځایونو کې حتی خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دروازه لري ځکه چې یو څه د دې پیښو سره چې ما خپل سترګو لیدلې واغه دا چې کله زموږ د خپلوانو څخه د غوي خاوند شهید شو دوی یو لور درلود د دوی د ژوند سمره یو لور و خو د دې خوخه به همیشه ورته ویل چې ته مجبور یې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړې چې سره مجبور کیږي چې ستانغه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشکاله لزان سره ولري ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده نو دا هغه خیان چې وسم په افغانستان کې دی لمخ کې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه شوی دی هیڅ هغه غرده پورته کړي او هیڅ لستر اورنه په دې برخه کې زنه ګورم
سی جرګه کې د خلکو په خانه استاد او د خځو د حقونو فعال سامي خګړنی وای چې د طالبانو حکومت یو فرمان صادر کړی و په هغه کې ویل شوی و چې هیڅوک د حق نه لري چې کونډې خځې په زور لیکاکړي خو دا فرمان یوازې د خلې خبرې وي په عمل کې وو سم په اکثر سیمو کې کونډې خځې په زور لیکاکېږي کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي الته هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي اغلی خو ګرنی وای
په افغانستان کې همیشه چې خزه کونډه شوی ده هغه ته د کور د میراث په توګه قتل کیږي اته دا چې کوه د شوی نه وي څنګه تاسو ډیر ناوړه وژن لرو چې به یو څادر وړو هغه د پیغله تر اچو چې هغه کوژدوي چې دا یې نه بل زو د موږ نکاح کوو او ان بل چاته به نشه ورکوله کنه دا په دې معنی ده اما مړی کی به د سټا پیغ راځي د خپل د مړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي به دا کار ورسره خسر خیل کوي صادر به چی نو دا په دې معنی ده چې موږ خپل کونډه بل چاته نه ورکو او یم کاغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ولري نو په دا صورت کې د مجبور ده چې د مړه د ورور سره نکاح وکي او کله مړه ور نه ونی به هاته د تر زمونه به بل چاته نه پرېږي دی به نکاح کوي کدا چې په دې خوښ ولري چې ولځه واده کی یا نکاح وکي نو دوی به نکاح کوي او یا هم کله کله د سکي کې حضور او اجبار سره نکاح کوي د مجبوروي دي چې د فقې دی وجه یا د نور مشکلات دی وجه چې دا به نکاح کې جن بچي مالته د میراث حق نه محروميږي نو ډېر د سشان شوی دی ته موږ خپل کورن کې دلې دي چې کوم دی انداز په حضور او اجبار نکاح شوی دی نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان مشته په دې اکلا اگر چې په وخت کې قانون دي چې کونډه څوک ورې په پزور نشي کاوله هیڅ خلک څوک پزور نشي کاوله اوس هم کوم فرمان شته دا چې دا فرمان نه مالي کیږي نه پیغام تر څو د ارقام دونې دی ورکړي چې دا سکونډې چې مثلا پزور نکاح کېدلې کله دې مراجعه کړي یا حاکم دې مراجعه کړي دوی ورته مثبت جواب ویلې او د خپل فرمان عملي کړي وي او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصي کړي وي او کوم حق شې دوی په هغه د میراث وسه ورکول کیږي د مړه په حق کې آیا د اوسرګانی سره په میراث کې شریک دي هغه ورته ورسېدلې دي دا غاسي بلګې هم تر اوسه نه دلدلې و تاسو فنه دا شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې راځي دي او شته خصن په طرف کې په سیمه کې کونډه د کور میراث کڼل کیږي
bale karasu deta che pdi urustay ke che aksara mirmane la danduna go khasawi di aga pokha ba dui khpala nafaqa khpala pura ka wala magar us nisi ka wala pokur nasti di da mawzu sumra di lamal sawi da che kunda puzur nikasi
معلوم ده چې کله خزه خپل اقتصادي استقلال ولري یعنی دا خود کفا وسیږي دا پیسې ولري دا ګټه ولري دا کار ولري کدا مړه ولري یا ولري کول شي خپل ځان خپل اولاد ته نفقه برابر کړي او کله چې مړه یې هم نیوي په کور کې یا شهید شي یا ورک شي یا بل کوم موضوع وي او دا غیر تر څنګ دا هم بیکار شي په کور کې نه نو د ټولن هم دې ته مجبور وي چې دا مجبور ده چې باید لاړ شي نکاح وکي او کورنۍ دې ته مجبور وي څکه چې ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي ته مجبور وي چې باید نکاح وکي او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یا دې ته مجبورې دي چې باید نکاح وکي او ښځه چې خپل خود کفا وسیږي کار وکي روزګار وکي هغه عاید ولري هغه خپل اولاد ته نفقه برابر کړي اکثرا زمونږ افغان ښځې زه دې شاهد یم خپله ټولنه کې چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي زما خپله د ترور لورګانې دي یعنی ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی اولنی ماشوم ملای شي چې دې مګر هغه ناشته ده تر دا اوسه زوی زلمه دی واده کړی دی فاکولټي ولوسته واده وکي بیا ترول لري مې وندار په ان دې دوه ځمونه وي په غوړي کې وي په نس باندې چې ملای شي شو نو خبره ده دا سالت کې دغه افغانان خزي کوشش کوي چکینی پښتنې کوشش کوي چکینی او کدو ته هغه د خسر خیرو په کور کې د عزت په سر لوګه تل شي نه فقای وکول شي یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي یا د هغه تر څنګ د خپل کاروبار لري او یو روزګاری وي نو دوی کینی نو کله کله کبه دا سه مشکل سره دوه مخ کېږي چې اولاد یې نفقه نه وي ډوډۍ نه وي دوی لپاره نه وي نور مشکلات وي نو دوی په زور باندې مجبور دي چې دونه کاش او اوس دغه سیالت ته شرایط ټول افغانستان کې مسایل ځکه چې ټول خزې بیکار دي نو خزه بیکار دي خصن لا کندو مشکلات ډیر زیات دي ځکه هر څه په خپل غاړه وي ټول مسله دوه تور پر سر وي نو دوی مشکلات ډیر زیات دي
bale de talibano nizam khodi mermano ghag na awri na awazi de kondo khazo balki de tolo khazo de taso wail ba kurana yo tatsawi che preg de agh de urur konda ya de zoi konda agh khpal zwan ta preg de khpal khwahi ta preg de yo merman che po hukumat kim che unisi welai po kurana kim che unisi welai pa de khoda awazi khabar che zulm da urbandi da khasi kurana yo ta tasawaya
ازما ته کورونی ته پیغام ده هغه په خاني خوندې د منګه غیرتی خوندې چې غواړي چې خپل مړ په نامو کېنی خپل اولاد ته کېنی کوي خسر او یو لیور د سارت کې دې ډوډۍ ورکول شي چې دان نه کاوی د خپل خزر ډوډۍ ورته ورکوي نه حقوت ورکوي خو هم دې مرکول شي دا کار د انسانیت له مخې وکي هغه د ورورې د مخ نه دی وکي چې ورورې ژوند او د لو روی وسره د اړې د مخنیو کې هغه سه د اولاد خپل اولاد غني او خزه د خپل خور غني او لکه څنګه چې خپل اولاد نه فقط ورکوي د سر نه خپل خور کول کې د برستو کې د کار په جدول کې د برستو کې د اولاد دروي کې د سمرستو کې د بد انسانيت کلمه کې د دوه غټه د نمدا اوسي بدون دین چې د نکاح کې یې نکاح ته باید مجبور کې دوی د پریدي چې په آرامه ژوند کې خپل اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخته یوسي.
بله، که داسې ونه کړي د جبر نکاح واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکام په خوشحالۍ سره بیا د اسرای لغې میرمنې سره ژوند نسي کولی ځکه دا یې په زور ځانته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمدار ترخیږي، ام دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او ام هغه بله باندې چې ښځه نکاح کړې ده، دواړه سره ژوند کوي. ام هغه ښځه له لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي چې دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زور نکاح شوې ده. د خپل مېړه سره بې ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه شته باید په زور نکاح کړي. او ام د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، ام هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې، ام همدا ښځه چې نکاح کوي دغه ورونه دا هم بیا ورته د صحیح د تر په سرګنو ګوري. دوی بد راځي که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي، قطن نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي که سلوار یم کاکا شي، دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري. نو تبند دغه سړي ژوند ترخېږي د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، امې د ورور اولادونو سره، امې د خپل اولادونو سره. خبر دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاته او په اجبار باندې نکاته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله، ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب.
مننه تاسو نم، ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو را به شو دلته چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسو وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري، هغه د اسلام مبارک دین پر رڼا کې دی او که حتی د نورو ادیانو پر رڼا کې دی. را به شو موږ خپل اسلام مبارک دین د جسمنګ کلچر او زمنګ فرهنګ او بل د زمنګ د دین مسله ولې د بعضی وخت کې اختلافات پیدا کیږي. لکه څنګه چې تاسو ویل چې کونډه ته په اسلام کې کوم حق شته که نشته، کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سید حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي، هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مکوئ، په دې کې تاسو در پاره مزاحمت مکوئ، بلکې امر په داده چې د دې لپاره تاسو هم دغه زمينه سازیو کې ترڅو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. راغو شو دلته چې منګه په ټولنه کې او په افغانستان کې یو وزینه لامل داده چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوې دی. په څه معنی تپل شوې دی؟ چې موږ له بعضي موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي، یا مثال خبرې تاجران علما دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړی دي چې د دو په کې تجارت رواني، د دو په کې فائدې وي، هغه حقيقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوق دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دي. هغه مسلې دو موږ نه پټی کړی دي، ځکه کدا مسلې ښکارا شي نو د دو تجارتونه بندګی دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجې همدار چې صحیح حدیث دی، په دې حدیث کې کوم اختلاف هم د علما او نشته دي کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه خبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډه څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې خزینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوې دي.
بله په خو دوسی وڅ مثلا میرمنو تر یو حد پورې خپل کار درلوده وظیفه درلوده یو څه ګټل، مګر کله چې جمهوریت نسکور او طالبان وخت ورسېدل میرمنې په کور کې نه ول سولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډیر زیات تغیر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپینګیری ده، دغه ورندار اته د لور په ځای ده، هغه کونډه ده، دا نکاح کوي د دل لپاره وای کته ما سره نکاح وکې زه تاته ډوډۍ درکوم پوله پټی کې حق درکوم او کني کاونه کې هیڅ شای نهسته. دا په دغه رقم مجبوروي چې غیر سره نکاح وکا په دې اکل خبر راته وکي.
دغه متاسفانه او بدبخت نه بو یو چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فل هله حاکم دی او د لوی لامل لکه څنګه چې ولتا سي اشاره وکړه چې د زنانو د پاره د کار زمينه نشته دي، د ژوند زمينه نشته، د کار پرې ده د ژوند زمينه ورته نشته دي. مونږ او تاسو کوم متوجي شې د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخوانی مشرکانو په زنانه ژوندې خخولي کسته په زیه کې تاسو به موریدلی وي.
بله
چیز درانه هغه زنانه به ژوندې خخه کړه که فکر وکړه هغه وحشت د وسنی وحشت نه کمتر مال ښکاری، ځکه هغه زنانه مثال وبي وجه خو نه خواسته او ختمه وکړه خلاصه وکړه ان هغه د ژوند پور به ورلند کړ. وسنی وخت کې خو دوی نو وجنی نه ژوندې پری دي، یعنی په دمه نه چې د ژوند ټول لارې د ژوند ټول امورات په دوه باندې دومره راتنګ کړی دي، دغه ژوند په دومره را سخت کړی دی چې دوه واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره به دوه لاس ورکی او دلته یو سپینګیری سړی ته یا یو نهاد کې یو ماشوم ته، یعنی دواله جانب منګلرو یا سپینګیری سړی تر پرځان په نکاح باندې حواله کې او یا د یو ماشوم د ځان په حواله کې چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پويږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پويږي د خځې په حقوقو باندې، هغه نه پويږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فل حال د پاره د پخوانی مشرکانو په سیر باندې زنانه وجل کیږي، ځکه وجل په دوه قسمه دی، یو فزیکی وجل دی، یو معنوي وجل دی. په افغانستان کې بدبختانه چې اماغه د 1500 کال مخکې تاریخ تکراریږي، افغانان دغه زنانه وس وجل کیږي په معنوي سکل سره، ځکه د دوه ذهنیت وجل کیږي، د دوه فیوچر وجل کیږي، د دوه اغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نه حاصل لري هغه ټول وجل کیږي. او خزه صرف د یو پراپرټي په شکل باندې استعماليږي او کاغذ پنګيري وي کې هغه ماشوم وي مجبور ده مکلف ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر د یوې لخمه ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دل ورکول کیږي د ورځې قرباني ده شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي د دې په خاطر باندې مجبور مکلفه ده چې خپل ځان داسې او چاته وسپاري چې د اغه سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه مېرمن د دنه غیر بل په افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د دنه غټ ظلم د دنه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شو لکه اوس په افغانستان کې روان دي.
بله کله چې د یو حاکم نظام لخوا د مېرمنو حقوق ته پاملرنه نه کیږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمیر کلیوالو سیمو کې بیا په ما خبره د زینو نارینه او تبر نورم لاسته پیدا کا، نورم په خځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورندار په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو باندو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي. او ولاتي مملکت څنګه چې موږ تاسو مخکې ویل د خځو په کور کې نول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغه یو وضعیت کې تاسو کورنۍ ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسو اته د په زور نکاح کوي، تاسو ویل به داسې کورنۍ ته څه وي؟
دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه دا، ځکه چې دوی که دغه داوه کوي چې موږ مسلمانان یو، کو داوه کوي چې موږ پر رسول الله ایمان نه وړې دي، نو باید دغه ایمان په تمامه معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیه په بعضو مسلو ایمان نه وړې په بعضو مسلو ایمان نه وړې، لکه اوس افغانان دي. که وخت یې زب فقط یو مختصر اشاره وکم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولای چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کم. نو هغه خاوند راغوخته ورته ویل چې دا نه غواړي تاسو ژوند تیر کی، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقا، هغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې واغه ونه برته واخله او دی خزله طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، ام دغه شکل باندې خزه د خلع حق لري، خزه کولای شي چې لاره جدا کی. نو د دې خزنه بیا وروسته پښتنه او شو چې د دې اصلي وجه چې وته تا د میړنه طلاق واغسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا د سیو کار وکړ، هغه ویل چې ما خاوند د قوارینه جوړ نو د دې قوارینه غاری ته پلی دو ما نشو کولای چې د سر زمین او محبت کوم ژوند تیر کوم یا د حقوق زیا پزیا کوم یا زما حقوق زیا پزیا شي نو لهدا ما ونه غوخته چې د سر آینده ژوند کوم ما خل عواغسته او مرد د سړی سره جداوال اختیار کړ. ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان او شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وتطلق التطليقه پریدا یا دا خزه پریدا دا نور مپا زابوا آیا که د سې یو خزه نن محکمې ته رجوع وکي آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندې شي که د سې یو مېرمن راشي او محکمې کې و چې زده دغه میړه سره ژوند نکوم وجه چې دارج دا بدرنګ دی یا دا دسی دی یا فلان دی یا بستان دی آیا دا خزه به سنسار نشي؟ خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهیږو، موږ د دین څخه نه خبرې یو، موږ د پیغمبر پاک مسایل نه خبر نه یو، بلکې زمونږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دوه څخه د دوه هغه برجسته شخصیت د دوه هغه علمي شخصیت چې دوه ورباندې ویاړي چې دوه ورباندې ناس کوي د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کیږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصیږي. هغه په ډیر متکبرانه، هغه ډیر په جاهلانه او په ډیر وحشانیت توګه یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو. آیا د اوسنی وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا، دغه د افغانستان بدبختۍ، دغه د افغانستان اوسنی حالتونه، دغه سیلابونه، دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي، دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دی چې دوی دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه؟ نو معنا دا ده چې دوی هیڅ قسم لیواله نه دي. د دوی په حاکمیت کې به هیڅ کله حقوق د خزو له ورک نه کړ شي، بلکې به هیڅ کله د خزه په انسانیت نه پیژندل شي، هیڅ کله به مونږ شي. ځکه چې ما د دوی دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله، هغه تاسو هم لیدلی وي، هغه به د ملت هم لیدلی وي چې د ده دغه عمره په جاهل شکل سره چې انسان د دوی د نظام برجسته غړی دی او د دوی د نظام برجسته عالم وي، نو دا د عناد او د بغض او د کینې هغه ډکه خندا وه چې د یو کشر سره دوی لري. واقعا زه مایوسه کیږم، خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کیږو، الله څخه امید لرو، ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي. او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا کم څلوېښت میلیونه نفوس کې په نیم نفوس باندې یعنی شل میلیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې ایښې ده او سات په ګړي حلالوي، سات په ګړي باندې وژني. امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي، د خلکو زړونه ونه تور شو، د دو جهالت، د دو دغه حماقت، د دو دغه رزالت چې د خزو په وړاندې باندې کوي، دا ډېر یو قوي او تور داغ دی د علماو په لباس باندې. متاسفانه چې دو علما نه دي، متاسفانه ویمه چې دو علما نه دي، خو د علماو په لباس باندې یو تور داغ دی.
په اخر کې به دغه کونډو میرمنو ته هم یو څه خبرې ولرو، هغه چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي، دوی هیڅوک نه لري چې دوی څخه ملاتړ وکړي، نه په نظام کې، نه په کورنۍ کې، دوی په زور نکاح کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی ته به څه ووایو مونږ؟
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی، هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي، د ژوند دروازې ورباندې بندې دي، د کار دروازې ورباندې بندې دي، بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی، د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره، په حتمی شکل سره. دا باید یا یو سپینګیری ته کینی په جبري او په حتمی شکل سره، دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی، دا یو ناوړه عمل دی. دو دې ته تیار دي، بلکې زه داسې وایم چې دا تیارې د دو د روان نسلونو سره جفا ده. دغه مېرمنې باید خپل مبارزه وکړي، هغه نړیوالې ادارې باید راویخې شي، هغه نړیوالې ادارې خپل خاموشي باید نوره ماته کړي، هغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسېږي، په نور مملکتونو کې اوسېږي، هغه باید د دو په وړاندې باندې اواز پورته کړي، نور د خاموشۍ نه څه نه جوړیږي. او بل دا چې الله رب العزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، الله پاک هیڅکله د یو قوم کې تغییرات نه راولي کله چې دا قوم خپل په ځان کې تغییر راونه ولي. نو په خپل په ځان کې تغییر راولو یوازینی لاره مبارزه کول دي، یوازینی لاره خپل خاموشي ماتول دي، یوازینی لاره د غلامۍ او د بندګۍ د زنجیرونو شکول او ماتول دي. دا ګوره دا کمی کندې دي، دا هغه کندې دي چې د جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاس ورکړي دي، دا اکثریت هغه کندې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل میړونه د لاس ورکړي دي، دا هغه کندې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل میړونه د لاس ورکړي دي. پتیرو کې ناس دي نن یو لخمی ډوړې ته حرانی پاتې دي به متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمیر افغانان د غشته او حاکم نظام د پاره لابیګری کوي شرم دي د دوه پاره مرګ دي د دوه پاره چې هغه کونډي او هغه یتیمان چې د خپل مشرانی د امدغه د زمنګ او استاد د ناموس لپاره د دې د تحقق لپاره او د افغانستان د جغرافیه د ساتلو په خاطر خپل ځانونه قرباني کړی دي او کونډي د افغانستان دغه غافل ملت تپریخي دي نو الله رب عزت د په حال باندې رحم وکي او د ټولو نمې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکي ترڅو زمنګ اواز هم نړیوال ووري او نړیوال هم خپل خاموشي په دې برخه کې ماته کی او بلکې قانوني مداخله وکي او د دغه د خلکو د حقوق اعاده وشي د دوه حیثیت اعاده وشي او د دوه شخصیت اعاده وشي
ډیر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
بای عزت او سلامت اوسئ خچاري
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اورونو او ستوند راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریک دی د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته